دلوبو لميدانا هر اونی لآزادی راژیو لده اونیز پروگرام سره ده سپورت لدگره شور واوری او زوار تجربه کری
ورزش ده سلامتی او ایتیاب ترمنز دیوال
د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنوریدونکو ستړي مشي یو بل ونی یو یو بل سپورتي خبرونه د تازه بختيار ساحل وړاندې کوم په دې خبرونه کې به ووري چې افغانستان لاربي متحده اماراتو د شلوریزو سیالیو لوبلړې وګټله افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه بیا هم له جانتن اټراوټ سره هوکړه لیک وکړ په ورته وخت کې افغان کرکټ ادارې د ملي لوبډلې لپاره د توپ وهنې نوی روزونکی ګمارلی دی او تر څنګ یې د 19 کلنو ځوانانو لپاره په نړیوال جام کې سلاکار هم وګماره 19 کلنو ځوانانو سویلي افریقا ته ماتې ورکړه ډیوډ وارنر له ټیسټ او ورځنیو سیالیو مخخه واخیسته افغان لوبغاړی عثمان غنی په امریکا کې د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي په کابل کې د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته رسېدلې په خبرونه کې نور مطالب هم شته ملتیا مو وکړئ د خبرونه په پایل کې درته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا ریپورت خبرو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې کوربه عربي متحده اماراتو ته دوه دیو په مقابل کې ماتې ورکړه او لوبلړۍ وګټله په پیلوبه کې افغانستان د لوبې په سختو شیبو کې د نجیب الله زدران د دوه پرله پسې شپږیزو پر مټ بریا ته ورسېد پوره تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو
افغانستان له متحده عرب اماراتو د شلو اورونو سیالیو لوبلړۍ وګټله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو شل اورو سیالیو په لوبلړۍ کې متحده عرب اماراتو د 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي د جنوري پر 2 نیټه د سې شمې ماښام ناوخته پای ته ورسېده چې افغان لوبډلې د 4 وکټو په توپیر لوبه وګټله دا لومړی ځل و چې افغانستان د ابراهیم زدران په لوبډل مشري د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ ګټي د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې کوربه لوبډلې په 4 ګټله او توپ وهنې غوره کړه چې 120 منډو هدف یې ټاکلی و د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې بیا هم لوبډل مشر محمد وسیم مخکش منډه جوړوونکی و هغه په 8 منډو وسوځېد په افغان توپ اچونکو کې نوین الحق 4 قیس احمد درې او عظمت الله عمرزی دوه لوبغاړي وسوځول دا په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې د نوین الحق غوره توپ اچونه وه افغان لوبډلې وکولای سوی چې هدف د لوبې په 19 اور کې د شپږو وکټو په سوځېدو سره بشپړ کړي دې لوبډلې ته حضرت الله ځازي 14 او نجیب الله زدران 14 نسوځېدلې منډې وکړې د پایلوبې د غوره لوبغاړي په توګه نوین الحق وټاکل سو هغه د خپلې کارکردګۍ په تړاو وویل
It was a crucial game after losing the second game. No, it was a decider.
د دوی می سیالۍ تر بایللو وروسته دا مهمه لوبه وه. په دې لوبه کې ګټونکی او بایلونکی معلومېده. ما د خپلې لوبډلې او هیواد لپاره ښه بولینګ وکړ. دا د لوبډلې لپاره ډېر ګټه کوي چې په سر کې دوه مهمې وکټې واخلي. ځکه موږ لومړی اوور سم نه وکړ.
دغه لوبلړۍ چې د متحده عرب اماراتو پر شاجه لوبغالي کې ترسره شوه. د تیر زیږدیز کال د دسمبر پر 9 نیټه پیل شوی و چې په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 2 منډو په تفاوت بریا خپل کړې وه په دې سیالۍ کې رحمن الله ګربز سلیزه وهلې وه او دا یې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ سلیزه وه دویمه سیالي د همدې میاشتې پر 1.5 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د 11 منډو په توپیر ګټلې وه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ تر دې وړاندې هم د شلو اوورونو سیالیو لوبلړۍ ترسره شوې وه چې 2-1 په وړاندې افغانستان ګټلې وه د ویلو ده چې متحده عرب اماراتو ته د افغانستان لوبي سفر بشپړ سو او د همدې میاشتې پر 14 او 18 نیټه به له هندوستان سره د 3 شلو اوورو سیالیو لوبلړۍ په هغه هیواد کې ترسره کړي
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي افغان لوبډله به په راتلونکي کې بل لوبلړۍ له هندوستان او سریلانکا سره ولوبوي د هند پر وړاندې لوبلړۍ به د روانې میاشتې په 11 نیټه پیل او په 11 به پای ته ورسیږي
او په دې تمه چې د دې پسې لړۍ مونږه هندستان سره لرو، په هغې کې هم افغان لوبډله وځلیږي، همدارنګه ورپسې سریلنکا سره هم سیالۍ لرو، او په همدغه کال کې به شل اوریز نړیوال جام هم ترسره کیږي. نو په دې هیله چې افغان لوبډله د همدغسې بریاو او لوړ مورال سره نړیوال جام ته لاړه شي او هلته هم ښې بریاوې په خپل نوم ثبت کړي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه د یو بل کال لپاره له انګلستاني جاناتن ټراوټ سره بیا هم قرارداد غځولی دی. خغلی ټراوټ د اماراتو پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ سیالۍ کې له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شوی و. په دې تړاو به نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو بل کال لپاره هم د ملي لوبډلې له اوسني روزونکي جاناتن ټراوټ سره هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه په دې تړاو په یو خبر پاڼه کې وویل د خغلی ټراوټ د غوره کارکردګۍ له امله هغه د 2024 کال تر پایه بیا هم د ملي لوبډلې مشر روزونکي وګماره. انګلستاني جاناتن ټراوټ د تیر زیږدیز کال په وروستیو کې د برتانیې له ویزایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو له افغان کرکټ بورډ سره د یو بل کال لپاره قرارداد ته نږدې شوی، خو په وینا یې د لوبډلې نور روزونکي او کاري ډله هم باید د په خوښه وټاکل شي. افغان کرکټ بورډ په دې خبر پاڼه کې دې ټکي ته اشاره نه ده کړې چې آیا د خغلی ټراوټ شرطونه یې منلي دي کنه. جاناتن ټراوټ په لومړي ځل د 2022 کال په جولای میاشت کې له افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لاسلیک کړ چې له هغه وروسته نوموړي د ملي لوبډلې په یو شمېر مهمو بریاوو کې مثبت رول درلود چې غوره یې د 2022 کال آسیا جام د پاکستان په وړاندې، د 2023 کال د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ، او د 2023 کال نړیوال جامو. افغان کرکټ بورډ د هغه لقب لیکلی چې ډیر خوښ یم چې د یو بل کال لپاره د افغان ملي لوبډلې د روزونکي په توګه ټاکل کیږم، او هیله من یم چې د 2023 میلادي کال لاسته راوړنې وساتي او لایې پسې وغځوي. جاناتن ټراوټ په خپله لوبیزه کارکردګۍ او ژوند کې 250 ټیسټ لوبې او 80 نړیوالي ورځنۍ لوبې ترسره کړې دي چې اوس مهال تیر 2023 کال راهیسې له افغانستان کرکټ بورډ سره د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ هم خوښي څرګنده کړې چې د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو بل کال لپاره قرارداد غځوي، او نوموړی د افغان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده پر مخ وړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
همدارنګه افغان کرکټ بورډ ملي لوبډلې ته د توپ وهنې نوی روزونکی ټاکلی دی. د افغانستان د کرکټ ادارې ویلي دی چې د سویلي افریقا پخوانی توپ وهونکی انډریو پټیک یې د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي په توګه وګماره. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي که څه هم ښاغلی پټیک د نړیوال کرکټ تجربه نه لري، خو په کورنیو سیالیو کې د روزنې تجربه زیاته ده. نوموړي تر دې وړاندې په 2023 زیږدیز کال کې د پاکستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د روزونکي مسؤلیت هم پر غاړه درلود. کرکټ بورډ وایي د افغانستان کرکټ بورډ انډریو پټیک سره د یو کال لپاره تړون وکړ، او نوموړی به د هندوستان پر وړاندې د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو د راتلونکي لوبلړۍ لپاره له افغان ملي لوبډلې سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام لپاره جیمس پارسنز د لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي جیمس پارسنز له وړاندې له افغان 19 کلنې کم عمره ملي لوبډلې سره په سویلي افریقا کې یو ځای شوی، او هلته به د 2023 میلادي کال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سره کار کوي. د افغان کرکټ بورډ له لوري پر مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق لګول شوي بندیزونه به یوه کمیټه وڅېړي او وروستی تصمیم به اعلان کړي. که څه هم په دویمې اعلامیې کې کرکټ بورډ ویلي و چې نوین الحق او فاروقي لوبو ته چمتووالی ښودلی و، خو ځکه یې لوبډله کې اچولی دي، خو مجیب الرحمن بیا د بیګ بیش لیګ په سوداګریزو سیالیو کې له لوبو ایستل شوی دی، او لامل یې دا ښودل شوی چې افغان کرکټ بورډ یې اجازه لیک یا NOC لغوه کړې ده. دا موضوع لا هم پوره روښانه نه ده. په دې تړاو باندې ریپورت واورو.
د استرالیا بیګ باش لیګ له پاتې سیالیو څخه افغان لوبغاړی مجیب الرحمن وویستل شو. د نوي زیږدیز کال په لومړۍ ورځ د میلبرن رنګیټ لوبډلې په یوې اعلامیه کې وویل افغان کرکټ بورډ د مجیب الرحمن په اجازه نامه یا NOC کې بدلون راوستی، نو له همدې امله نشي کولای چې نوموړي ته په پاتې سیالیو کې د لوبېدو اجازه ورکړي. مجیب الرحمن د بیګ باش لیګ په سګنیو سیالیو کې د میلبرن رنګیټ لوبډلې په ګټه 2 سیالۍ کړې دي چې و لوبغاړي پکې آؤٹ کړي دي. دیادی لوبډلې په اعلامیه کې د ان او سی د تغیراتو په تړاو ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل دوی د بګ باش لیګ ادارې او په ځانګړې توګه د میلبرن رنګټ لوبډلې ته په یو برېښنالیک کې ویلي دي چې د مجیب الرحمن ان او سی یې لغوه کړې ده او باید په پاتې سیالیو کې ونه لوبول شي. د اونۍ په پیل کې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې د افغان لوبډلې تر اعلان وړاندې کرکټ بورډ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویلي وو درې لوبغاړي مجیب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي د کرکټ بورډ سره د یو کلن مرکزي قراردادونه لاسلیک کولو له امله یو کلن بندیز او په سوداګریزو لیکونو کې له دوه کلن بندیز سره مخ شوي دي. کله چې د اماراتو پر وړاندې نوم لړ خپور شو پکې د نوین الحق او فضل حق فاروقي نومونه هم اعلان شوي وو. د یادو لوبغاړو په تړاو کرکټ بورډ په یوه بله اعلامیه کې وویل دوی افغان کرکټ ادارې ته د یو برېښنالیک له لارې خپل چمتووالی ښودلی دی ځکه په سیالیو کې اخیستل شوي دي. د کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د یادو لوبغاړو موضوع بیا هم یوې کمیټې ته سپارل شوې او هغه کمیټه به بیا هم پریکړه کوي چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو ته مرکزي قرارداد او په سوداګریزو لیکونو کې د لوبېدو اجازه ورکړي که نه. د ویلو ده چې له بندیز سره مخ شوي او لوبغاړو تر یاد بندیز وروسته د نومونو نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو کرکټ بورډ له لوبغاړو سره دوه ګونی چلند کوي، معاشونه په وخت نه ورکوي او ښه سلوک هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې له مرکزي قرارداد لاسلیک کولو ډډه کړې ده.
د افغانستان، سویلي افریقا او هندوستان تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د ملي لوبډلو ترمنځ درې اړخیزي سیالۍ په سویلي افریقا کې روانې دي. تر دې دمه په دې لوبو کې افغانستان یوه سیالي ګټلې او بله یې بایللې ده. افغان لوبډلې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې خو له هندي ماتې خوړلې ده. له فریدي سیال پوره تفصیل اورو.
د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزي لوبډلې په ترڅ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په سویلي افریقا کې د افغانستان، هندوستان او کوربه هیواد ترمنځ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 9 پیل شوې دي. افغان لوبډلې د ډسمبر په 1 نیټه په خپلې دویمه سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 20 منډو په تفاوت ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 9 اورونه ولوبول او 144 منډې وکړې چې له ډلې رحیم الله زرمتی 20 او جمشید زدران 3 منډې وکړې. کوربه لوبډلې که څه هم په توپوهنه کې ښه پیل کړی و خو 20 اور په 4 توپ یې 10 لوبغاړی وسوځید او 109 منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې علام محمد غزنفر او عرب ګل مومند 4 لوبغاړي وسوځول. د یادې بریا په تړاو د افغان لوبډلې لوبډل مشر نومان شاه ویلي دي
او یقینا چې نن یو څه ټارګټ کم و او کوچینګ سټاپ مونږ ته دا پلان راکو چې ویکټ ویکټ بالینګ وکړو. هغه اوس مونږ ویکټ ویکټ بالینګ وکړو او خوشاله یم چې 4 لوبغاړي مې وسوځول او میچ هم وګاټو.
ځن ډېر د خوشاله احساس کوم او مانند تین بریا باندې 4 ویکټ واسي بس په لوګانې کې بیا ساتي او د ټیم خاطر به ان شاء الله نور هم خېلو وکړو او بریاګانې به راوړو. د خیر
نیم نصف افریقا سره میچ کاول سر کې موږ صحیح سٹارټ وانه ست رنز کم رااله خو د ویکټو کتل ته دا یو سوچ پر یو سلاتیا وی ډیر غټ رنز پر دا ویکټ نو دې کریټیو ز عرب مومنت او علامه احمد غزنفر تور کوم چې ډیر زبردست بولینګ یو کوي. سوت افریقا چې وګورو ډیر زبردست ټیم دی، ډیر بیلنس ټیم یو نو ډیر زبردست بولینګ کوي او دا بریا مبارکه ټولې وادواله ته وایم او په دعا کې میا ساتي چې په کې اول کپ کې او را روان سړي نو میچو ټیم شفرفام کوي.
دا ویلې د شوې د دې سیالۍ په نومړي لوبه کې بیا افغان لوبډلې له هندستان د 6 ویکټو په توپیر ماتې خوړلې وه. په یاد لوبه کې افغانستان د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر په 9 اورونو کې 199 منډې هدف ټاکلی وه. په افغان توپوهونکو کې سهیل خان 1 حسن عیسی خیل 45 او ناصر خان معروف خیل 25 منډې وکړې. د هند لپاره سومی پنډې 6 افغان لوبغاړي وسوځول. هندي لوبډلې ورکړ شوی هدف د 4 لوبغاړو سوځېدو پر سر په 1.5 ورکی پوره کړه. هندي لوبډلې ته دارش سنگ سلیزه وهله او په 112 منډو نسوځېدلی پاتې شو. په افغان توپچونکو کې علام محمد غزنفر 2، ناصر حسن او بشیر احمد 1 ویکټ ترلاسه کړه. باید وویل شي چې یادې سیالۍ به د روانې جنوري میاشتې 13 نیټې پورې دوام کوي او د نمرو د جدول دوه مخکښې لوبډلې به پایلوبه ولوبوي. په ورته وخت کې افغان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان د یادې لوبلړۍ په اول سیالۍ کې د ټپ له امله له پاتو لوبو بهر شوی دی. هغه اوس د اړوند ډاکټرانو تر درملنې لاندې دی او د دې امکان شته چې راتلونکي نړیوال جام کې بیا لوبډلې ته راوګرځول شي.
د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې په امریکا کې د پریمیم لیګ سیالیو پایلوبه افغان پریمیم لوبډلې وګټله. د یادو سیالیو پایلوبه هم د تیر زیږدیز کال د دسمبر په 1 نیټه ترسره شوه چې افغان پریمیم لوبډلې د هندوستان پریمیم لوبډلې ته په پایلوبه کې ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د عثمان غنی د 55 منډو پر مټ په پایلوبه کې د 14 منډو هدف ټاکلی و چې هندوستان یې په ځواب کې یوازې 9 منډې وکړې. په پایلوبه کې بل افغان لوبغاړي یوسف ځاځي ښه توپ اچونه کړې وه چې 4 لوبغاړي سوځولي وو. عثمان غنی د دې سیالیو د غوره توپ وهونکي او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. هغه د یوې سلیزې او درې نیمه سلیزو پر مټ په یادو لوبو کې تر 300 پورې منډې کړې وې. د ورځ چې ښاغلی غنی اوس مهال د نڅرګندو دلایلو له امله له افغان ملي لوبډلې کېنول شوی دی.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د آسترالیا د نارینه کرکټ مخکښ توپ وهونکي ډیوډ وارنر بلاخره پریکړه وکړه چې له ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو سره خدای پامانی وکړي. وارنر به د وروستي ځل لپاره د آسترالیا او پاکستان ترمنځ د سیډنی په ټیسټ کرکټ کې ولوبېږي. هغه د یادو هیوادونو ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ تر پیل وړاندې دا پریکړه کړې ده. ډیوډ وارنر په 111 ټیسټ سیالیو کې لوبېدلی چې په 203 پاڼو کې 8695 منډې کړې دي. ښاغلي وارنر په یو پاڼه کې 315 سوځېدلې منډې کړې دي او ټول ټال شپږ سلیزې او شپږ نیمه سلیزې وهلې. 2 کلن وارنر په لومړي ځل د 2011 زیږدیز کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د نیوزیلند پر وړاندې ټیسټ کرکټ پیل کړ. دغه راز هغه د وروستي ځل لپاره د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې د هندوستان پر وړاندې په پایلوبه کې ولوبېد. وارنر نه غواړي چې نور په ورځنیو سیالیو کې هم ولوبېږي. هغه ټول 116 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې او 6902 منډې پکې وکړې. هغه د ورځنیو سیالیو په یوه پاڼه کې 109 منډې کړې دي او ټول ټال 22 سلیزې او 9 نیمه سلیزې وهلې دي. ډیوډ وارنر د 2009 زیږدیز کال د جنوري 14 نیټه یو ورځنۍ سیالۍ د سویلي افریقا پر وړاندې پیل کړې وي. د ورېده چې هغه په نړیوال شل اوریزو سیالیو کې د آسترالیا لپاره لوبو ته دوام ورکړي او تر څنګ به یې په سوداګریزو شل اوریزو سیالیو کې هم ولوبېږي. اوس د بسکشۍ یا وزلوبې خبر. د افغانستان د وزلوبې سیالۍ وروستي پړاو ته ورسېدي چې پایلوبې ته یې د سمنګان او سرپل ولایتونو لار پیدا کړې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویلي دي چې د جنوري په 3 نیټه د 4 په سهار په لومړنۍ نیمه پایلوبه کې سمنګان 1-0 پر وړاندې کندوز ته ماتې ورکړه. دغه راز په پلان کې و چې 2 نیمه پایلوبه هم په همدې ورځ د کندهار او سرپل ولایتونو ترمنځ ترسره شي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس د کندهار لوبډله نیمه پایلوبې ته حاضر نه شوه او سیالي سرپل ته په ګټه ورکړل شوه. پایلوبه به راتلونکي جمعې پر ورځ د کابل پر وخت سهار 9 پیل شي. یادې سیالۍ چې د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وې 12 ولایتونو پکې ګډون درلود. د ورده چې د وزلوبې لیګ سیالۍ د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې او دا یې 5 پړاو دی. د کوربا سویلي افریقا او هندوستان ترمنځ د لوبلړۍ 2 ټیسټ سیالي د جنوري په 3 نیټه د یاد هیواد په کیپ ټاون ښار کې پیل شوې ده چې سویلي افریقا په لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 55 منډې وکړي. د هندۍ لوبډلې په توپ اچونکو کې محمد سراج شپږ، جسپریت بومرا او مکیش کمار 2 لوبغاړي وسوځول. د دې سیالۍ پچه هم سویلي افریقا ګټلې وه او توپ وهنه یې ټاکلې وه چې هیڅ توپ وهونکي تر شلو خپلې منډې وانړولې. په ځواب کې د هندوستان ملي لوبډلې بیا تر 153 پورې خپلې منډې ورسولې او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې کګي سوراباډا او لونګي انګي دي درې لوبغاړي سوځولې دي. دغه راز نادری برګر هم درې لوبغاړي وسوځول. د هند لپاره په توپ وهنه کې ویراټ کوهلی 46، دغه راز روهیت شرما 9 او شوبمن گل 46 منډې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د کابل ښار د 14 ناحیې اړوند د الوخیلو کرکټ لوبغاړي د حدودو تثبیتولو، خطا چونه او د محافظتي جال لګولو چارې پیل شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي له اړوندو ادارو د الوخیلو کرکټ لوبغاړي ځمکې له سپینولو وروسته د یاد لوبغاړي د حدودو تثبیتولو او دغه راز د محافظتي جال د لګولو چارې پیل شوې، چې له دې وروسته به د یو بهرني شرکت له لوري د اړوندو مهندسي او نقشې کارونه هم پیل شي. یاد اداره زیاتوي ورپسې به موسم ته په پام سره په مناسب وخت کې د یاد لوبغالي لومړنۍ او بنسټیزې رغنیزې چارې هم پیل شي چې د شاوخوا 5 کلونو په موده کې به بشپړ او ګټه اخیستو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یاد کرکټ لوبغاړی به په اساسي ډول پر شپږ اتیا جریبه ځمکه ورغول شي او له رغېدو سره به یې ټولې هغه ستونزې حل شي چې اوس مهال ورسره اداره او ټول لوبغاړي لاس او ګریوان دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د افغان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر دریو لوبغاړو نوید الحق، فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د لګول شوي بندیز په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدي سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ که څه هم نوید الحق او فاروقي ته د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې د بیا لوبېدو چانس ورکړی، خو لا هم پر دوی بندیزونه شته او د ځانګړې کمیټې تر بلې پرېکړې به دا بندیزونه پر خپل ځای وي. نور په مرکه کې واورئ.
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم، مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړي دي، خو زه دومره وایم چې کدا کار چیرته کېده یا داسې فیصلې کېده یا داسې کانټراکټ جوړېدی، نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سر رسېدلی وو، بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ سوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای، نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نو سیدا ډیر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لار و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دا دي هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري سله کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیات تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کی یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولای شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي. نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ سې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول سې دوی به په ټیم باندې راولي، دغه په صورت کې سې دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره، یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده. خو دا پیغام سې دا را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې مونږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سده مونږ نشو کولای.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تېرو دولسو میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لورې ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسې چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ سیدا ډېری وسی کرکټ ده او دو دې سوالاتو کې کیږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دی. بیا کلوبالو ته د لسو میاشتو تنخواه نه میلاویږي، بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کیږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي. نو داسې فیصلې هلته کیږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري، نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکی تمریناتو به خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي. نو دا فائدې هم لري، خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د مونږ په وخت کې چې وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانې، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسېدلی.
په دې کې څه ستونزه وینې چې یو لوبغاړی مرکزی قرارداد ونه لري او د یو هیواد استازولي وکړي لکه ټرینبولډ، کوانټین ډیکاک او د ویست انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل پدی کې سنځ نستا پټیره دنیا کې هم دسی مخکیم د دسی کیسو مونږه د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې سوي یو څه مسله او کیسه پدی کې نستا چې قرارداد نه لري او دای له بورډ سره لوبه کوي ډیر ملکونه سي دي ډیرو کم لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ور کوي او ډیر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي کمنګ د ایرلند مثال را واخلو پینځه شپږ لوبغاړي کې دیسې قرارداد ولري دیسې نور ټیمونه کمنګ دیسې وګورو او څوک چې قرارداد لري هغه په ډیر وسی ساته او په ډیر غټه ساته باندې هغه قراردادونه خپل کرکټ بورډونه کله خپل میډیا باندې شیر کوي نو ډیر زیات پیسې خپل لوبغاړو ته ورکوي دې کې به ستونزه نه وي خو یو ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسی چې باید دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کمبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی نو بغیر د قرارداد لوب کول هیڅ ستونزه نه لري
تر دې بندیز پرته بل کوم لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای
بالکل د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې که چیرې د سی او رینک جوړ شوی وای تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک نو هغه ته موږ دوه لیګه ورکوای سو که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه درې لیګه کوای سي نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي نو دغه مرزیاتو لګونو اجازه به ورکول سي نو د سی او کار کې د د چیری په ټیم کې د چا پرفارمنس ډیر زیات دی خرابېدو په حالت کې یا ټیم ته پرفارمنس پاغلې ول نسی کوي چې د ای سی سی پر رینک کې راسي یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې داسې ډیر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای
د لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنوري دن کو د دې ولې لپاره مخ خبرونه هم دلته و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
ಮಾಡಿದ
وما ورس دا ونی مهم په خطا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني دا زل درته د تیرې ونې نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامه یو د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر سره سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستره غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیستا او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وې. د اکتوبر د 14مې او 15مې دغو زلزلو چې ټکانونه یې درې اونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان وو. دغو زلزلو درې څلوېښت زره کورنیو کې 114,000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساره یې د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پېژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د ښویېدو له امله رامنځته شوي او دوام یې هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیواله او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته یې ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې. خو مالیزیا بیا په پټو نه اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. دغه راز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان لدی عمله او لدی دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلی جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته پته وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امر رسانی منع کړې او جولای کې بیا له 2,000 تر 15,000 پورې د مېرمنو سیګارتونونه چې 8,000 ښځو پکې کار کاوه وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللی وي. خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرله چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. دا راز طالبانو اکتوبر کې د لنډ وخت لپاره نندارتونو کې د ښځو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګولی. خو له دې 2 میاشتې وروسته یې کابل کې د ښځو د خدیجۃ الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توپیر چې نارینه ته د ورتګ اجازه پکې نه وه. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو و لارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېرې میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوهمه پیښه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وه چې له 1500 مړو یې 8 تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبان حکومت په تېر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومته روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادروي او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بېلابېل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تېر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوي ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوار الحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورسوه. برعکس، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې، د ریل پټلۍ مشر ملا بخت الرحمن شرافت په جولای میاشت کې او د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، درېیمه یې په جون میاشت کې او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول او تر نیم میلیون زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه له راتګ سره د وضعیت د ښه کېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس، تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو دسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټکې شوې. د مې میاشت کې د ارومچي کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب یو کمربند یو لارې کنفرانس کې ګډون وکړ. همداراز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزي، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي المپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومته شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړې خو سوداګرۍ او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وې. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشې کړل خو لسګونه زره کډوالي هم ور وشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشموله حکومت د کال له پیله تر ننه غواړي خو د داعش په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشحاله دی. ایران د 2023 کال فبروري کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازی حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤول هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نور الدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایرانه د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخولو او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وهه. دغه راز د دسمبر په وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په اړه زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نښتو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیریدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازولۍ یو وار بیا وینا ونه شوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونه نیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو وار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایو؟
د ملګرو ملتونو اتاویه مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیره شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي د ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناستې شنګهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونه شوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروې او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یوه غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وضع نه کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. دغه راز قطر کې د افغانستان په تړاو د دوحې فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ور نه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې د پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله، د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند ویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثره په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهې په نوم د جمهوری دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات آن د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسوه. دغه راست په نومبر کې د تاجکستان دوشنبه د اتریش فیانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپل ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاط وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټره زاکره افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 1200 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د بریتانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانی بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جونو روباتیک ټیم مشرې او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسې احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تېر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تېره شوه. تېر کال د جنورۍ په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه په غورځېدو یې 2 سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومېږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلي ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنورۍ په 26مه وې، بله جولای کې وه، خو ورپسې د اکتوبر په 1مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربند بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تروسه لسګو نظر انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمي دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او 2 عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډېره بیرته پر رغېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره له داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسراوي توان نه لري او دولتي خزانه کې له 1.5 ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډي ګورو.
تیر کال د 2023 کال د می پنهه منیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بېلې کړې او عمران خان پکې دوه ځلې ونیول شو چې لا هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 2% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول، او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې برید کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل، او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاسو ګرېوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تیر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تیر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې له راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټره جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفان چې له فبروري نه تر مارچ پورې 500 ونیولې، څو د هند له سمندره تیر شي او تر شا یې $655 میلیون زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه، او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجه زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل، او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یو نه یو ډول زیانمن شول، او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هر 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یې خو، د چین ولسمشر شی جن پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جن پینګ په څیر هیڅ چا دومره اوږده واکمني نه ده کړې، او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مې په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و، او مخالف نوماندې کمال کلچدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرق کېدو په څیر غوغا جوړ کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوته، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلۍ ترې تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پیژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هارډینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو، دوی د اوبتل جوړونکي کمپنۍ ته $100,000 ورکړي چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو راوګرځېده، د روستوک، انډان، ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوب مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بختې دلته نیمګړی و چې له دې موقتي سولې وروسته هغه نداره کشو، او دوه میاشتې وروسته د اګست په 23مه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پروګیژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالب خبرونو خالی نه و. 2013 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیلو او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2015 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي هیوادونو چې وار لمخه برقي موټرو ته مخه کړې ده، دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی ده چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه لري. د تیر کال بله جالبه خبره دا وه چې د 2023 کال د مارچ په 14 د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي 4 نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. دینه مخکې او درې مې باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 150 میلیارد فکټونه ورکړل شوي، خو نوې بڼه یې دومره پوهه شوې ده چې 100 تریلیونه فکټونه ورته سپارل شوي. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبېږي چې پاړی شنونکي وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نه کړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بله جالبه خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضایي راکټ د جوړولو وه. د مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16 ټیکساس نه وتغول شوه، خو 4 دقیقې نوې تیرې چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شوه. برعکس اگست کې د هند چندریان 3 ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسي نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستوه، خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14 د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وه چې اسرائیلي ساینس پوهانو اعلان وکړ د سپرم یا بیزې له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14 اونۍ له جنین سره ورته والی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیډه کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې، بالاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15 بعد د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هیره نه شي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 نور هم نادره کړي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه 1000 کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کوي او جنت ته ولاړ شي. خو د 2023 کال په 15 د ټولو لپاره خوشحالونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو تر څنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمېر. دې ناروغۍ په 21 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثر کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 5,00,000 زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 2 میلیاردو څخه واوښت. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړو. نوی کال مو نیکمرغه.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
ترشنا اسمان لاندې
پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.